السلام علیکم مشال ریډیو تاسو لري مشهید مازیګر سلور بچی دینند د چهار شنبه ورځ او د 2019 کال د نومبر شپږم نیټه ده. زه فرخنده ستمو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو او د دلې مهي روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار علم مومن ما خبرونه.
لومبے د مهم خبرونو سرټکی د جمعیت العلماء اسلام وفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټن لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو ویلی وو، خو تر اوسه یې یو غونډه هم نه ده شوې. پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشران وایي د پخواني وزیر اعظم او د ګوند رهبر نواز شریف جون له خطر سره مخ دي. او ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 4.1 ارب کسان له انټرنیټ سره تړلي دي. اوزه خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام وفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټون لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو ویلی وو، خو تر اوسه یې یو غونډه هم نه ده شوې. نوموړي بیګام سلطان په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ په نومو احتجاجي ناستې ته په وینا کې وویل د تیر کال په انتخاباتو کې درغلی شوې به نو وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي.
د الیکشن کمیشن د راپور تر مخه په 95% پولینګ سټیشنو زمنګ پولینګ ایجنټانو ته په فارم 45 د دستخط ولوسته نتیجې ورنکړې شوې. کمیشن په خپل راپور کې لیکلي چې پولینګ سټیشنو نه په زور پولینګ ایجنټان وستې شوې دي، چې الیکشن کمیشن وایي چې 95% ایجنټانو ته نتیجې په قانوني فارم ورنکړې شوې. نو بیا څنګه تاسو په زور دغه تیر انتخابات په منګ منل غواړئ؟
د پاکستان ټاکنو کمیشن واکمن ګوند تاریخ انصاف او پوز په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي او حکومتي ګوند وایي چې وزیر اعظم به کله هم استعفا ورنه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشران وایي د پخواني وزیر اعظم او د ګوند رهبر نواز شریف جون له خطر سره مخ دي، نو ځکه غواړي چې د نوموړي درملنه د لاهور سروسز روغتون پر ځای په شریف میډیکل سیټي اسپیټال کې وشي. د مسلم لیگ نن یو مخکښ محمد طلال چودري بیګه مشال ډوته ویل د نواز شریف علاج په بهر ملک کې کول غواړي، خو د فیصله به نواز شریف خپل کوي. نوموړي په حکومت تور پورې کړ چې له دوی سره د نواز شریف علاج کې مرسته نه کوي، اوس یې هم نوم په د هغو کسانو په لیست کې دی چې له هېواده د بهر پتلوې بندیز دی. بلخ وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د پنجاب وزیر اعلی ته یې ځانګړي هدایت ورکړي چې نواز شریف ته د درملنې په برخه کې ټولې اسانتیاوې ورکړي. د خیبر ضلع په جمرود کې پرون د آیس نشې خلاف په مظاهره کې ویل شوي چې په سیمه کې د دې نشې کارول زیات شوي دي، نو باید حکومت یې پر ضد ګامونه پورته کړي. د زده کوونکو سیاسي او قومي مشرانو په ګډون مظاهره چانو د باب خیبر نه تر تخته بیګ چیک پوسټې پورې لاجون وکړ. په مظاهره کې شامل فیض الله جان کوکی خیل مشال لوتو ویل چې د آیس نشې خلاف یې د ګډې مبارزې اعلان کړي.
په خیبر جن سے بلکہ پٹول و قبائلی علاقوں کے آئس ڈیر پتیزے سرا دا تباہی پلاوی گی اور مونگ دے حکمت نا دے بالا احکام ہوتا دا خبر اوکڑا چہرے دا خود مونگ دا نوجوانان نسل تباہ کی گی رہ دے پارا روک تام دے پارا س طریقہ کار پکار دے
دا مظاہری بروس دا خبر پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي په تیره یو میاشت کې یې د څه باندې 5 کیلوګرامه آیس چرس او هیروین نیولي او ځینې کسان یې هم گرفتاره کړي دي. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو محکمې مرستیال مشر غلام حسین ویلي په قبایلي ضلعو کې به نوي پریس کلبونه جوړوي او د اطلاعاتو محکمې سیمهییز دفترونه به هم خلاصوي. غلام حسین پرون په میرانشاه پریس کلب کې مشال ډوته ویل چې حکومت به یې د پریس کلب ته هر کال 2 میلیون روپۍ ورکوي. بل خوځایي خبریالانو د حکومتي چارواکو په اعلاناتو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو ویلي چې باید حکومت خپل اعلانونه عملي کړي. مشال ډوته خوږسي د افغانستان د بلخ د چاربولک ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د بلخ د امنیه قومندانې ویان د عادل شاه مشال ډوته ویل چې تېره شپه وسله والو طالبانو د چاربولک ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ 3 ډله ییز بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې یې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان سمنجار کلم الدین وژل شوی او 3 پولیس ژوبل دي. د ښاغلي عادل شاه په خبره په دې بریدونو کې 10 طالبان هم وژل شوي. د تاجکستان چارواکي وایي داعش وسلوالې ډلې په تاجکستان کې په یو سرحدي پوسټ برید کې یو پولیس ساتونکي سرتیر او یو پولیس چارواکي وژلي دي. د ملي امنیت کمیټه کے ان بی وائی شل برید کون کی چیل ازبکستان سره پر پول یہ پیو پوستان سہار دری بجی حملہ کھڑی لگا ونڈی حیواد افغانستان ورغلی بو بلخوا دائش ڈلی تردی دما دا برید زماری ندامن لی کہ ان بی وائی پر زو بی کروائی کی یہ پینزل اسپٹ مخی وصلوال برید کون کی وجلی دی او پات پینزل نیولی دی ځای رسنۍ وایي ایران په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریپیوجنو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړي. د تهران دا ګام د هغه اټومي تړون له شرایطو وروستۍ سرغړونه ده چې په 2015 کال کې د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوې وو. د ایران سرکاري ټي وي نن ویلي چې د اټومي توانایي نړیوالې ادارې IAEA د پلټونکو په موجودګۍ کې ایران په فردو کې موجودو سنټریفیوجنو ته ګیس ورکول پیل کړي. ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي دي چې د IAEA پلټونکي په ایران کې موجود دي او د څه قسمه مطالعه فعالیتونو په اړه به په وینا کې د یاد ادارې مرکزي دفتر ته رپورټ ورکوي. ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې 4.1 ارب کسان له انټرنیټ سره تړلي دي، خو دا راپور زیاتوي چې د ښځو لخوا او مخ په وده هیوادونو کې بیا د انټرنیټ کارول کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د مخابراتو نړیوالې ټولنې پرون په خپور کړي راپور کې دا هم ویلي د 2018 کال په نسبت په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ کاروونکي 15.3% زیات شوي. او افغان کرکټ لوبډلې د ویسټ انډیز خلاف په یو میچ کې دا مهال 152 رنزونه جوړ کړي دي. 15 لوبغاړي آوټ دي او 22 اورونه شوي دي. د هندوستان په لکنو کې روان د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دریو یو ورځنیو میچونو د سیریز په دې وړومبي میچ کې نن ویسټ انډیز ټاس وګټلو او وړومبي د فیلډینګ کولو پرېکړه وکړه. او تازه مهال مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل سیرا ظاهر اورو.
نن د شروع پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 155 روپیه 60 پیسې اغستل کیږي او په 155 روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 122 روپیه او په 122 روپیه او یا پیسې. یو پاوند په 99 روپیه او په 200 روپیه. سعودي عرب ریال په 120 روپیه 60 پیسې او په 120 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 220 روپیه 60 پیسې او په 220 روپیه 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیه 99 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپیه پیسې خرڅول کیږي. او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمي تر محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په کوټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 14 او 2، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واورې د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز نن په ضمانت له جیله خوشې شوې ده.
دا وخت مریم نواز هغه د جیل نه خوشې شوې ده. اسی خو داغي ضمانت دوره دی وړاندې شو.
د جمعیت العلماء اسلام فیګد مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې لادرکه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پرون د خیبر په جمرود کې د آیس نشې زیاتېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره شوې. د سیمې مشران وایي
د موږ په دا علاقه کې په خیبر ایجنسی بلکې په ټولو قبایلي علاقو کې آیس ډېر په تیزی سره د تباہی پیلاویږي.
او په ننګرهار کې پرون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
هغه چې زموږ حقوق دی، هغه چې موږ ته سپاره شوی چې باید دغومره حقوق موږ ته راغلی شي، هغه تر اوسه نه دی راکړل شوی.
د مشال سره یې واو تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، ته پاکستان یو عدالت ته اپوزیشن یوې مشر مریم نواز په ضمانت ته خوشې کېدو حکم ورکړی. نوموړي د ناقانونه پیسو سپینورو له تورونو سره مخامخ ده. لاهور های کورټ ته نومبر په 14 نیټه د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالې مشر مریم نواز ته د 10 ملیون روپو دوو بانډونو د ضمانت په توګه جمع کولو او خپل پاسپورټ چارواکو ته د سپارلو امر وکړ او نن له جیله خوشې شوې ده. زمون همکار داود خټک په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان نه د مریم نواز د خوشکېدو په اړه پوښتلی.
دا وخت مریم نواز هغه د جیل نه خوشی شوی دا اسی خود هغه ضمانت دوره دی وړاندې شو، لیکن دا هغه ضمانت د پاره چې کوم زر ضمانت کې خودلو پیسې کې خودلو یا نور کوم قانوني کاروایی واغه شوی دا او دا اوس روته ده، بلکې دا تاسو سره چې خبرې کوم دا خپل پلار نواز شریف سره په ګاډي کې ناشته ده، ځکه چې نواز شریف هم د اسپیټال نه اغه منتقل کیږي کور ته.
صحیح تر خان صاحب، تاسو دوه خبرې ډېرې مهمې کې او باید زمونږ اوریدونکو په دې باندې مونږ پوي کو. تاسو ویل چې نواز شریف سره دا خپل پلار نواز شریف سره دا اوس په ګاډي کې ناشته ده، نو نواز شریف آیا دا غ صحت دومره زیات خشوي دي چې د اوس کور ته لیکدول کیږي؟
داغه د صحت پر باندې داغه ډاکټر اوس دا خبره کوي چې نواز شریف حالت ښه نه دی، او دی چې کوم خپل کور ته وزینو په اغه ځای کې ورته دا چې کومه د انتهایی نگداش یو یونټ وای آی سی یو ورته وای، دا غي په شان تنظیمات یې تلکړي دي. د نواز شریف په ملاقاتونو باندې بندیز لګولې شوې ده، نو د مسلم لیگ نون چې کومه غیان ده ترجمان ده مریم اورنګزیب، هغه دا خبره کوي چې نواز شریف طبیعت ښه نه دی او دا په کور کې و اوس دا غي علاج کیږي او دا ملاقاتونو باندې بندیز.
د مریم نواز پاره هم یو پښتنه لرم، خو اول د نواز شریف یو بل پښتنه ده، او هغه د تاسو وایي چې دغه په ملاقاتونو باندې بندیز لګیدل شوی دی، نو آیا دا بندیز د یعنی په سیاسي توګه لګول شوی دی د حکومت لخوا، کنا دا د صحت د وجوهات له امله دا بندیز لګول شوی دی؟
نه، دا بندیز د خلکو ملاقاتونو نواز شریف سره دا دغه د صحت لامل چې داغه صحت ویل کیږي ډیر خنه دي په دغه بنیاد باندې. البته د حکومت لخوا خو ځکه څه بندیز نشته چې هغه ته خو اوس هغه په ضمانت باندې دي، ضمانت باندې خوشی شوی دی، نو هغه علت نه دی، هغه سبب نه دی، بلکې داغه د صحت په صحت لامل.
صحیح. او بل پوښتنه دا ده چې د نواز شریف کور ته شفت کول او بیا د مریم نواز ضمانت کېدل، دا په یو داسې وخت باندې شوی دی چې په اسلام آباد کې نن په اووم ورځ هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو یو د حکومت ضد یو احتجاج روان دی، او غی غواړي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوی انتخابات دی وشي، او غیر د فوج په نگرانی کې نه کیږي، او داسې نورې غوښتنې هم دی لري. نو چونکې مریم نواز او نواز شریف هم په یو وخت کې داسې ویل کېدل چې د مولانا فضل الرحمن د غوښتنو سره اتفاق لري، نو آیا په دې درنه باندې بس اثر د دې د راخلاصېدو کیږي کنه؟
مسلم لیگ نور مشران خداوی چې اوس د نواز شریف او د مریم نواز هغه توجه او فوکس فقط د غوی په علاج باندې دی، هغه سیاسي فعالیتونه یا سیاسي کوم سرگرمی دي په هغه کې د دوی هغه ډیر فوري امکان نشته چې هغه کې برخه واخلي، ځکه چې د نواز شریف په حالت مبارک خو خره بوتونه ناراضي، نو مریم نواز غواړي چې هم خپل پلان سره پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې لا درکه کسان دي دولتونو ته وړاندې کړل شي. نو موري دا خبره تیر ماخوتن په اسلام آباد کې د ازادي مارش په نوم د احتجاجي ناشته غړونوالو ته وکړه. هغه پر دې محل یو ځل بیا خپل هغه خبره تکرار کړه چې د تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې درغلې شوې، نو وزیر اعظم دې مستعفي شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پروندنه په ماخستان په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل لا درکه کسانو ته دا حق حاصل نه دی چې قانون مطابق عدالتونو کې پر مقدمه وچلول شي چې ټول خلک یو ګوري چې واقعي دوی تر هغه دی او کنه. د نوموړي وینا وا دوی وای چې یو پارلماني کمیټي به جوړ کړو او هغه به پلټنی وکړي چې انتخاباتو کې درغلي شوه دا او کنه. یو کال وړاندې حکومت د پرویز خټک په مشرۍ کې پارلماني کمیټي جوړ کړې ده، خو تر اوسه یې یو غونډه هم ونه شوه. د الیکشن کمیشن د راپور تر مخه په 95% پولینګ سټیشنو زمنګ پولینګ ایجنټانو ته په فارم 45 د دستخط اولسته نتیجې ورنکړې شوې. کمیشن په خپل راپور کې لیکلي چې پولینګ سټیشنو نه په زور پولینګ ایجنټان وستې شوې دي، چې الیکشن کمیشن وایي چې 95% ایجنټانو ته نتیجې په قانوني فارم ورنکړې شوې، نو بیا څنګه تاسو په زور د غتیر انتخابات په منګ منل غواړي؟ د الیکشن کمیشن د راپور اولسته هم د کمیټې ضرورت شته چې پلټنی وکړي. خود پاکستان د ټاکنو کمیشن حکمران ګن او د پاکستان فوج په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د 2018 کال انتخابات پاک او شفاف وو. د ترڅنګ پاکستانی رسنۍ وایي تیر ورځ د حکومتي مذاکراتي کمیټه سره ملاقات پر مهال وزیر اعظم عمران خان واضح کړه چې د ازادي مارچ ګډونوالو یوه هم غیر قانوني او غیر آئینی غوښتنه به تسلیم نه کړي. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ او درنې په حق له د حکومتي مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن رهبر کمیټه غونډه پرون په دویم ورځ هم بې د څه نتیجې پای ته ورسېده. د دواړو کمیټو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د حکومتي کمیټې مشر پرویز خټک په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل زمونږ خبرې روانې دي، رهبر کمیټې خپل دریز لري او موږ خپل، دواړه د منځنۍ لارې راوستو کوشش کوي. په ځینو معاملاتو اتفاق شوی او په ځینو اوس هم خنډ شته دی، خو د مذاکراتو دا لړۍ به تر هغه وخت جاری ساتو چې څه نتیجې ته ونه رسو. زمونږ کوشش دی چې یو داسې حل راوباسو چې اپوزیشن عزت هم په ځای پاتې شي او حکومت هم متاثر نشي. د ذکر دا چې د اپوزیشن رهبر کمیټې د نورو غوښتنو سره سره د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه هم کوي، خو حکومتي کمیټي وایي د اپوزیشن دا غوښتنه د منلو وړ نه ده. رسنیو ته اکرم خان دورانی وویل موږ په خپل دریس کلک ولاړ یو او د لومړۍ ورځې راهسې چې زموږ کمی غوښتنې دي نو هغه موږ یو وار بیا د حکومتي مذاکراتي کمیټې په وړاندې کېښودې او حکومت کوشش کوي چې سمنځنۍ لاره راوباسي. د ذکر دا چې د نومبر په 4 هم حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په اسلام آباد کې ملاقات کړې وو.
اوریدونکو، بل خوا په پاکستان کې کارپوهان وایي پر ځینو پښتنو سیاستوالانو د پاکستان ضد کېدو تورونو لګولو سره د دې هیواد یووالي ته تاوان رسیږي، خو ځینې بیا وایي چې اوس دا قسمه خبرې اغیز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا اسلم اقبال تور پورې کړې چې پښتانه کام پرسته سیاسي مشران د پاکستان خیرخوا نه دي. بلخوا پښتنو سیاسي مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اصرار عالم مومن نو.
په پاکستان کې کارپوهان د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر دا څرګندونې بیا اساسه بولي چې ګینه د پښتون قام پرسته ګوندونو او جمعیت العلماء اسلام موفه مشرتابه د پاکستان خیرخوانه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر میا اسلم اقبال د نومبر په 2 نیټه په لاهور کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عوامي نیشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام موفه مشرتابه له پاکستان سره مخلصانه ده.
جو ایک ہمسایا ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اور
محمود خان چکزے د یو گاونڈی ہواد استازی توپ کئی د اسپندی ارولی نے کبا چا خان نہ غختل چی پا پاکستان کی دفن کڑل چی د مولانا فضل الرحمن پلار مفتی محمود ویلی وو شکر دے چ مگ د پاکستان جوڑول پگونا کی انو شامل چوی
کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کو گناہ میں شامل نہیں ہے.
تو پختونخوا ملی عوامی گوند او جمعیت العلماء اسلام فی پو وار وار ویلی دی چی دوی له پاکستان سره مخلص دی او غواړي چې په دې هیواد کې لټول قانون سره یو شان چلن وشي. بلخو د امین شتل ګوند یو مشر او میا افتخار حسین د نومبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د اپوزیشن او احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر د یادو څرګندونو په جواب کې وویل چې پاکستان د باچا خان، مفتی محمود او د دوی د پلویانو د هلو ځلو په نتیجه کې جوړ شوی. نوموړي زیاته کړه برصغیر باچا خان د ملګرو او د دیوبند عالمانو د هغه وخت له انګریز آزاد کړ. د پیخور پونتون د پاکستان متعلقی مرکز مشر فخر الاسلام د نهی پورز مشال ډو تو ویل چې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر څرګندونی د پاکستان یووالی او وحدت ته تاوان رسوي.
دا قسمه خبرې او یا کاله وشو موږ اوسم په داس قسمه خبرو پورې لګیا یو. یعنی هغه چې کوم شخصیات یاد کړی دي نو هغه کاغه د مولانا فضل الرحمن پلار نیکو او یا پارٹی وا یا کراس پندے رودی خان پلار نیکو پارٹی وا هغه خپل یو جدوجہد کړی او بیا چې کله پاکستان اصل شو نو بیا پر پاکستان کې د پاکستان د عین لاندې سیاست کړی دی.
د کراچی پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد با مشال ډو تو ویل ځنې سیاستوالان د پنجاب صوبې د خلکو د دوکه کولو او خپل ووټ زیاتولو لپاره دا قسمه خبرې کوي، خو اوس خلک پوه شوي او دا قسمه خبرې ډېر اثر نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور ناسم دی چې وایي پاکستان د ترهګرۍ او سختریزۍ خلاف کافي ګامونه نه دي پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل دي چې افغان طالبانو حقانی شبکه اوس هم د پاکستان له خاورې عملیات کوي. په راپور کې دا هم راغلي چې لشکری طیبه او جیش محمد هم د خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مننه اورو.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه کلنی راپور باندې مایوسي څرګنده کړي. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر د سه شنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي، په راپور کې د ترهګرۍ ضد د پاکستان د تیرو دوه لسیزو قربانۍ او اقدامات له پامه غورځول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په لومړۍ نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په خپل خپور کړي یاد راپور کې دا هم ویلي دي، که څه هم پاکستان په افغان سوله کې مرسته کوي، خو افغان طالبان او د حقانی شبکې وسلوال اوس هم د پاکستان لزمکې په افغانستان کې عملیات کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل تلت موسی مشال ډیو ته وویل چې د افغان طالبانو په اړه د پاکستان په پالیسیو کې اوس بدلون راغلی.
دا ناسمه خبره ده، ځکه چې افغان طالبان او حقانی وسلوال اوس د پاکستان لمځکې په افغانستان کې عملیات نه کوي. البته د هغو کورنۍ دلته کې دي. نو زما خیال نه دی چې د افغانستان حالات د پاکستان له وجې خراب دي، بلکې د دې وجوهات د افغانستان دننه دي. په پاکستان امریکا یا نور باندې تورونو لګولو سره کار نه کیږي،
همداراز څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی هم مشال ډیو ته وکړي. نوموړی وایي امریکا له ډېر وخت راهیسې په پاکستان دغه تورونه لګوي او پاکستان یې ردوي، خو ده په خبره که پاکستان د لړکې نور ګامونه پورته کړي او نړیوال مطمئن کړي نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد ډلو پر ضد کافي ګامونه نه دي پورته کړي او د ډلو خپلو فعالیتونو مالي پنګو راټولولو او وسلوالو روزلو ته دوام ورکړي. رحیم الله یوسفزی یادو وسلوالو ډلو ته په اشاره وایي چې دا د هندوستان خلاف فعالیتونه کوي، نو تر څو چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات خراب وي نو تر هغو پاکستان د دغو وسلوالو پر ضد بشپړ ګامونه نشي پورته کولی.
چې د هغې په وجه من د هندوستان سره اړیکې خرابې دي د پاکستان، او دغه یو څو تنظیمونه چې کوم دي نو هغوی دا د هندوستان خلاف چې دي نو هغوی فعال دي، او هغوی پاکستان دا هم وایي چې د افغانستان چې کوم خوفیه اداره ده NDS او د هندوستان چې کوم خوفیه اداره ده را دوی ترمنځ ډېر نږدې اړیکې دي، دا پاکستان تور لګوي. چې څو پورې دغه د پاکستان او د هندوستان دا مسلې نه حل شوي، زما په خیال باندې پاکستان مکمل توګه باندې نه غواړي او نشي کولی چې دغه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي دي چې د تیرو وختونو پرتله په پاکستان کې ترهګري زبریدونه کم شوي، خو بیا هم تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، داعش او لشکر جنگوي په دغه هیواد کې ترهګري زبریدونه کوي. راپور زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې د ترهګرو مالی مرسته جرم ګرځولې، خو په دې قانون په بشپړ توګه عمل نه کیږي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو دفتر له دې راپور سره بشپړ اتفاق نه کوي او وېدا کوي چې ترهګري ضد د پاکستان د هلو ځلو په نتیجه کې القاعده له دې سیمې ختم کړل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو پرون د خیبر په جمرود کې د آیس نشې زیاتې دو پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه. په دې مظاهره کې شریکو قومي مشرانو ولسی وګړو غوښتنه وکړه چې د دغه نشې د تیارولو مرکزونه دې ډنګ کړل شي او په دې کاروبار کې ککړ کسان دې ونیول شي او سخت سزا دې ورته ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې مظاهره کې قومي او سیاسي مشرانو او زده کوونکو ګډون وکړ او د باب خیبر نه تر تخته بیک چک پوستې پورې لاریون وکړ. دوی د غوښتنه وکړه چې د دغې نشې تیارولو اډې دې له منځه یوړل شي او په دې کاروبار کې ککړ کسان دې ونیول شي. دغې مظاهرې په مهال د خیبر یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل،
زموږ په دا علاقه کې په خیبر ایجنسی بلکې پټول او قبایلی علاقو کې آیس ډیر په تیزی سره د تبایی پلاویږي او مونږ د حکومت نه د بلاخ کامو ته دا خبره وکړه چې دا خو د مونږ د نوجوانان نسل تباه کیږي، د دې لپاره روکتام د لپاره څه طریقه کار پکار دی. نو ان شاء الله تعالی مونږ خو د قومونو مشران او کشران را اوچت شوی دي او سره تعلیم یافته چې څومره سیاسي خلک دي څومره عالمان دي دا غا ټول د دغو خلاف یو جهاد کو اعلان کړی، کوشش یې کړی. گورنمنٹ له هم پکار دي چې پدا کې پورا د مونږ سره مرسته او تعاونو کې.
د جمرود ځنې نورو کسانو هم د آیس نشې نه را پیدا شوي اوسني صورتحال په اړه وویل.
طاهر نامه مې د ټیټي بازار کې پرونې او کسانو ویشتو دلته مونږ په دغه هسپتال کې داخل کړی یم. دغه نشه کوله به دغه نشې نه پس بیا یو ځل هسپتال نه فارغ شو، اوس بیا ویګی به ځان وویشتو. د حکومت چې روکتام نه کی او دلته سریعام پنسی خرڅول او ویر نه کی کنه، نو مشکل ہے کدا شي کنټرول شي.
زه حاجی رومان علی گنیګم جمرود بازار نه ما از نشه خونن سبا کا سوچو کې نو په غلو غلو باندې شولا په هر ځای کې را نیوی الکان دی زلمی نو دا ټول چې کم نن سبا په هر کلی کې لاسو پینځه لستی لبړی جګړې په زیات شولې او ځای په ځای مطلب چې دو چاپی چې شپې مشومان ناس وی په شګو کې او په پټلو باندې او په بازارونو کې ناس یو پښتنه ته وکړی شي چې بای تاسو دا څه کوي.
د دغه احتجاجي مظاهره ورستو د خیبر د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد حسین د دفتر نه یو خبر پانه جاری کړی شو چې پاغي کې ویل شوې دي چې په تیر یو میاشت کې د خیبر پولیسو په مختلفو چک پوسټونو باندې څه د پاسه 60 کیلوګرام آیس چرس او هیروین نیولې دي او د آیس په کاروبار کې ککړ یو شمیر ملزمان یې حوالات کې بند کړي او د دوی پر ضد به دغه کاروایی دوام لري. د خیبر خلک وایي چې په دې نشه کوم کسان روږدي شوي دي دا غوی د بیا بحالۍ لپاره دی مرکزونه هم جوړ کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، زو د افغانستان ننګرهار ولایت چرته چې تیر ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې مختلف د تاوتریخوالی پیښې مخې ته راغلي. خزینه فعالان شکایت کوي چې تر اوسه پورې ښځو ته بنیادي حقونه هم نه دي ورکړل شوي او په ځینو سیمو کې کلتوري محدودیتونه د دې وجوهات جوړ شوي چې د ښځو د پرمختګ مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له باس محمد عابد ناور.
د نومبر په 15 نیټه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست لوري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي هڅې له کلونو راهیسې پیل شوي، خو لا هم د دې ولایت په لري پرتو ولسوالیو کې ښځې له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر پتانه عزیز وویل دوی هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې کړي. نوموړي وایي سکل موږ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي یو نوې پیښې ثبت کړي دي. دا اکثر هغه پیښې دي چې د کورنیو لخوا ورسره زور زیاتی شوی وو او اصلي عوامل یې فقر، بې وزلي، په نشه یي توکو روږدېدل او
ناامني.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر صبرینا حمیدی وایي سکل د تیرو کلونو په نسبت د بشر د حقونو خپلواک کمیسون سره په ختیځو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ننګرهار میشتې میرمنې وایي د حکومت او نړیوالې ټولنې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د لپروس او شریف احمد زئی وایي
هغه چې زموږ حقوق دی هغه چې موږ ته سپاره شوي چې باید دغومره حقوق موږ ته راغلل شي هغه تر اوسه نه دي راکړل شوي.
د حقوق پایمال دي او د ښځو چارو ریاست هم موږ سره هماهنګ نه ده.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پر داسې مهال لمانځل کیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې له کورني تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پام ونه کړي ستونزې به یې نورې هم زیاتې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند ناور.
د جمعیت العلماء اسلام وفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یې یوه غونډه هم د شوې. نوموړي بیګام سلطان په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ په نوم احتجاجي ناستې ته په وینا کې وویل، په تېر کال په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. نو وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. پاکستان د ټاکنو کمیشن واکمن ګوند تر انصاف او پوست په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران وایي د پخواني وزیر اعظم او د ګوند رهبر نواز شریف ژوند له خطر سره مخ دی، نو ځکه غواړي چې د نوموړي درملنه د لاهور سروسز روغتون پر ځای په شریف میډیکل سیټي هسپتال کې وشي. د مسلم لیگ نون یو مخکښ محمد طلال چودري بیګا دغه څرګندونه مشاهده وکړي. د تاجکستان چارواکي وایي داعش وسله وال ډلې په تاجکستان کې په یو سرحدي پوسټ برید کې یو پولیس ساتونکی سرتیری او یو پولیس چارواکی وژل دي. د ملي امنیت کمیټا کې ان بي وای شل برید کوونکي چې له ازبکستان سره پر پوله یې په یو پوسټن سهار 3 بجې حمله کړې، له ګاونډي هېواد افغانستان ورغلي وو. غیر رسنۍ وایي ایران په خپل فردو جوهري مرکز کې سنټریفیوجونو ته یورینیم ګیس ورکول پیل کړي دي. د تهران دا ګام د هغه کمی تړون له شرایطو وروستۍ سرغړونه ده چې په 2015 کال کې د تهران او نړۍ ځواکونو هېوادونو ترمنځ شوې وو. د ایران سرکاري ټي وي نن دغه خبر ورکړی. او په هند کې افغان کرکټ لوبډلې د ویسټ انډیز خلاف په یو میچ کې دا مهال 168 رنزونه جوړ کړي دي. شپږ لوبغاړي اوټ دي او 8.2 شوي.
او اوریدونکو اوس هم راځو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترالاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د ازادۍ مارچ په نوم وبخښي، د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او د فوج د مداخله پرته د نوو شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو عمران خان له استعفا ورکولو انکار کړی دی. په مارچ کې اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند، عوامي نېشنل پارټي هم شامل دي. د کارپون په وینا داسې ښکاري چې دوه مهم اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي ورو ورو ځان له مارچ څخه لیرې ساتي، چې له کبله پر حکومت فشار په کمیدو او په اپوزیشن کې اختلافات مخ په زیاتېدو ښکاري. دا نظر څومره رښتونی دی او آیا د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي له مارچ څخه ګوښه کېدل به زیان ورسوي که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه به مو د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حافظ حمدالله او په پېښور کې خبریال او څېړونکی کاشف الدین وی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین کاشف الدین دی او حافظ حمدالله ته هڅه کوو چې ټلیفون ورته وکړو او په لاین سي را سره. خو دا وخت کاشف الدین را سره دی. کاشف الدین، تاسو تر کله وایم؟
مننه جی، خوشاله اوسې کاکر صاحب.
خوشاله اوسې کاشف خان. تاسو بهرال د جمعیت العلماء اسلام پر سیاست ډیر ژور نظر ساتي او ډیر زیات سره ناشته پاستي د دوی سیاست د هر څه ویني. اوسنی حالات ته کتا سو وګوري چې کوم انداز باندې د مارچ شروع شوی او اوس کوم ځای ته رسیدلې دي، ستاسو په خیال باندې دغه مارچ د اپوزیشن ملاتړ په یو شکل کې سره هغه خپل تاسو تشکاری چې اپوزیشن کې دننه ځینې اختلافات ستاسو د وجې د مارچ هغه سي موثر انداز باندې پر مخ نه ځي لکه څنګه چې پکارو؟
بالکل کاکر، تاسو خبره بالکل ټیک ده. کومه توقع چې ده د خصوصي توګه د مسلم لیگ نون نه د پاکستان پیپلز پارټي کتشکره مونږ کو نو هغه د مخ نه هم چې د سه تحفظات ریزرویشن شو کړی وو، د دا غوی نه خدا توقع نشو کېده چې هغه به خپل ټول قوت سره په دغه درنکی یا په دغه ازادي مارچ کې شریک شي. خو د مسلم لیگ نون نه ضرور دا توقع کېده او مونږ قتل چې یو طرف ته مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نن د قیادت سره رابطه کولې، نو بل طرف ته د میا نواز شریف د طرف نه د جیل نه یو خط هم راغلی او دغه په نوم باندې، او دغه خط بیا شهباز شریف راوړلی او هغه ته د خپل مکمل یقین دهاني د آزادۍ مارچ په سلسله کې او دغه د کوششونو په اړه باندې ورکړی وه. موږ دا هم کتل چې د کراچۍ نه دغه مارچ شروع کېده او هغه بیا سکرتا او حیدرآباد ته را رسېده، نو هلته د سند او یا د انټیریئر سند د خلکو ګډون هم په هغه کې ډېر زیات و. خو دا توقع کېده چې کله دغه مارچ پنجاب ته داخل شي او بیا په خصوصي توګه لاهور ته چې راشي، نو دغلته به ضرور مسلم لیگ نن خپل قوت په دې کې شاملوي، او که تور هیڅ نه وي نو هغوی به په لاهور کې د مولانا فضل الرحمان او د هغه دغه قافلې بھرپور استقبال کی. خو موږ وکتل چې په لاهور کې دا مسلم لیگ نن مرکزی قیادت هغه په نظر را نغې، او چې کومه توقع د مسلم لیگ د کارکنانو د طرف نه یا د مسلم لیگ د مشرانو د طرف نه کېده هغه چرته هم په نظر را نه لا. او بیا موږ ګورو چې په اسلام آباد کې دا وخت هغه قافله پرته ده هغه پړه وچولې دي، نو هلته هم کیمپ هم د مسلم لیگ نن د طرفه لګېدلې دی، مشران راضي تقریرونه هم کوي. خو که موږ وګورو نو د پینډې اسلام آباد چې کوم د مسلم لیگ مقامی لیډرشپ ته هغه موږ ته په نظر نه راځي، بلکې بعضې تکیهکار دا هم وایي او زما په خپل هم دا خیال دی چې که د مسلم لیگ نن په پینډې کې د دغه پینډې ناری سیټونه ګټي، بل طرف ته شاید حاکان عباسي هغه د مرینا او د دغه علاقو نه الیکشن کوي، د دې سره نږدې زموږ د هزارې بیلټ دی، نو دغلته هم مسلم لیگ نن اکثریت لري. نو کچره دغه خلک هم راشي او په دې درنه کې شریک شي، نو دغه ته یو ډېر لوی طاقت دی.
شوخ کاشف خان، تاسو یعنی دا ټول تصویر تاسو بیان کی، تاسو واسطه چې مثال هغه سی قوت یم لاټړ مولانا فضل الرحمن ته نه دی تر لاسه چې کم، آیا د دې تاسو خپل په داخلي توګه باندې خبر یی چې له دوی سره دغه سی وعده شوی ول چې هم دومره قوت طاقت کې به ملګرتیا کوي که بنا صرف علامتی ملګرتیا به کوي، لکه څنګه چې علامتی توګه تاسو واسطه دوی راځي تکرونه وکي یا په میډیا کې یا په خبرو کې دومره وایي چې بس موږ د دوی د مطالبه حمایت کوو خو عملاً به نه یو پکې دا مخ کې دغه سیوا کنه په منځ کې دا هر څه بدل ښکاری.
د مخ کې خو انکار هم نو شوی، دا خبره به کېده چې مونږ د مولانا فضل الرحمن د مطالبه حمایت کوو، خو څومره چې مولانا فضل الرحمن د آزادې مارچ خبره کوله او بیا هغه میدان ته راتله، نو دا هغه نه دا توقع لرلی شو چې اخلاقی سپورت سره سره به هغوی خپل افرادي قوت هم دې ته ورکوي. نو یقینا چې داسې کلو اعلان خو نو شوی، خدای ویلی شي چې موږ به تاسو سره ملګرتیا کوو. اوس دا وخت چې کم صورت حال دی، نو د درنې پوزیشن هغه په اسلام آباد کې یو طرف ته چړځې سره مخ دی، بل طرف نور هم ډېر مشکلات د دغه درنې شرکاو ته، ځکه چې په هغه کې د سند کم خلک راغلي دي، د بلوچستان نه خلک راغلي دي، د خیبر پختونخوا د مختلفو لرې لرې سیمو نه خلک راغلي دي، او د پنجاب او بیا په خصوصي توګه د پنجاب د جنوبي پنجاب خلک پکې هم شته، نو هغوی هم ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. یقینا هغې توقع لري، لکه موږ دا مکتل چې یو طرف ته د اپوزیشن ګوند عوامي نیشنل پارټۍ هغوی اگر چې په دغه درنه کې داسې شرکت نه دی کړی چې راغلي او ناست یو خپل پړاو اچولي، خو په اولنې ورځ یعنی په 20 اکتوبر باندې موږ وکتل چې د عوامي نیشنل پارټۍ د مشر عبدالولي خان افندیار ولی خان په مشرۍ کې یو ډېر لوی جلوس هغه د 400 د مردان د پیښور او د صوابۍ نه را روان شو، دغه د درنې ځای ته را ورسید او هلته کې خپل جلسه وکړه او خپل قوت هغه مطلب جمعیت علما ته هم وښو، حکومت ته هم وښو، او خپل کارکون یې متحرک او اگر چې هغې واپس بیا لاړل خپل طاقت یې په سل سل طریقه باندې په دې کې شامل کړ. بل طرف ته بلوچستان چې کوم قوم پرست پښتون جماعت دی د محمود خان اچکزئی پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نو د هغوی کارکنان هغه هم موږ ته په نظر په دغه درنه کې راځي، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جنډې هم ښکاري، نو موږ ته دا ښکاري چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنان دغلته پراته دي. د دغه دریو جماعتونو نه علاوه نه خو د پاکستان پیپلز پارټۍ کارکن په نظر راځي، د مسلم لیگ نن کارکن. ها یو خبره بل حکم چې د خیبر پښتونخوا نه د انجینیر امیر مقام په مشارکې یو جلوس راغلی او په اولنۍ ورځ باندې او هغه هم بیا واپس تللی.
شا بہرحال کاشف خان تاسو ته برازم حافظ عبد الله ته بہرحال کوشش کو ټلیفونونه مو کو خو کدی سی مصروف وي یا ټلیفون کې څه مسله وي خو البته مو سره د مشال ریډیو مدیر ایډیټر داوود خټکم دلته ناستی په سټوډیو کې اغم په دې پاکستان په سیاست نظر ساتي او لیکل باندې کوي داوود خټک تاسو سره کولای وای
مننه مننه او کاشف تم سلام
مننه ځه خټک صاحب تاسو ته برازم کاشف خبر ډیر په تفصیل سره د دې دغه کوي او تاسو خپل ګوري او نظر مو باندې پدې کې بنیادی سوال دا دی یو حکومت او د دوی ترمنځ خپل یو اختلافي یا دواړه فریق دي خپل بنیادی طور به مارچ هغه وخت پر مخ ځي چې کله دلته په داخل کې هم د دوی اتحاد وي خو کاشف وايي چې پیپلز پارټي او مسلم لبنان په قوت او طاقت کې نه د وسره کم پکارو ستاسو په خیال باندې کدا سی یو حالت وي چې په اپوزیشن کې داسې یو کیفیت وي نو د لانګ مارچ سوري د دې مارچ لاسته راوړنې کېدلای شي کنه
ګوره که اپوزیشن د دې سره یو ځای شي نو دې ته دوه قسمه فائدې رسیږي یو خو دا فائدې رسیږي چې په اسلام آباد کې د زیاتو خلکو موجودګي دا اټومیټیکلی په حکومت باندې او ورسره چې د مولانا فضل الرحمن بیګا کم پیغام وو اسټیبلیشمنت ته په هغه باندې یو دباو اچوي شي دویم خبره دا ده چې اوس چونکې اپوزیشن دې سره نشته دي خو که اپوزیشن دې سره راشي نو دې یو اخلاقي طور هم دا جواز پیدا کولی شي چې دغه مونږ ټول متحد یو او بیا هغه کم چې نفسیاتي دباو دی هغه هم په حکومت باندې د یوې پارټي په نسبت د ډیرو پارټیو په موجودګۍ کې هغه نفسیاتي دباو په حکومت باندې ډیر زیات راتلی شي او ان ممکنه ده چې دی خپل تر څه حد پورې دی خپل غوښتنې چې دی هغه په حکومت باندې ومني
خو تاسو بهرحال دې شی نقطې ته اشاره وکړه خو په دې کې بل سوال دا دی چې د دې دواړو ګوندونو په هغه قوت یا طاقت کې نشتون چې دا وخت په کم حالت کې دی یا بیا دا خبرونه راځي چې مسلم لیگنون او پیپلز پارٹی کې خپل داخلي مې اختلافات دي او پر دې موضوع باندې خیر کدا دواړه له دوی ځخه فاصله وساتي او په دې مارچ کې ملګری نسی تاسو خپل له دې سور وځو ځخه دا څاري دا مارچ او ګوري جلسې تکرونه او معلومات او میټینګونه غونډي تاسو ته دا ښکاري چې دا حکومت د پخوا په مقابله کې مطمئنه ده یعنی دا اولنۍ ورځ په مقابله کې اوس تر فشار لاندې دي که په اولنۍ ورځو کې
حکومت خو که هر څومره دا اوخی چې دوی تر فشار لاندې نه دي خو په اسلام آباد کې د دومره لوی تعداد کې د خلکو موجودګي دی به حتمن تر فشار لاندې وي دویمه خبره دا ده چې په اوله ورځ باندې چې د خلکو کم تعدادونو اندازې مختلف دي څوک د حکومتي کسان وایي چې دا 50 نتر شپېته زره پورې کسانو خو بیا چې کم نور صحافیان دي غی سر زمون خبرې شوي په غی کې ډیر خلک دا هم وایي چې دا تر 300,000 پورې کسانو بیا څوک دا 100,000 کسان یادي نو ظاهره دا اول په اول سر کې چې دا دومره زیات خلک راغو بیا د مولانا فضل الرحمن تر د شبا شریف ادریدل د غتر سنگ بیا د بلاول بټو ادریدل بیا د اسفندیار ولی خان ادریدل محمود خان ورسره نو دا خو یو داسې ده چې هر څوک چې په حکومت کې په غیبانې به یو دباو راسي خو بیا ورستو چې کله مونږ غتو لکنن و مو ورس د درنی نو مونږ چې وګتل نو بیا په مزه مزه د خلک په شاشو لکه بلاول بټو هم لاړو اغه خپل کمپین شروع کو شبا شریف هم لاړو لکه څنګه چې تاسو بیان کړي اغي اوس داسې ډیر زړی دلته درنی سره نه دی بلکې زما په نظر باندې عوامي نېشنل ګوند چې ونه د اغه مشران هم د دې نه تللی دي اوس یوازې د مولانا فضل الرحمن سره چې په سټیج باندې څوک په نظر راځي هغه محمود خان چکزی دی چې هغه ولاړ دی خو د محمود خان کم چې ملګری دي یا د غي د پټې ورکران دي د غي تعداد په دې جلسه کې ډیر زیات کم دي نو زما په خیال باندې دا واحد خبره ده چې دا حکومت ته یو څه اطمینان ورکړي خو هر ماخام چې مولانا فضل الرحمن راځي او په کومه طریقه دی تقریر کوي نو زما خیال دی چې د حکومت چې هغه بلډ پريشر کم کمیږي د ورځې هغه به ماخام ډیفینیټلی حتمن باغ زیاتیږي
من نه ډیر خټک سب کاشف خان ستاسو په خیال باندې ځکه چې دغه مارچ کا روز تر بل اوږدیږي او خلک یعنی او مروز ته داخل سو او مروز ده او باران هم پکې وسی او دا خلک چلته تللی دي دا خو به کورم دي په بل معنا خو به کور دي کورونه پریش دي اول ته ماغه سي تنظیم ک ګرمیان ولا بیا به ممکنه د چولای خو بهرال چې دا څومره اوږدیږي د دې کورونه دي په وطنونو کې پراته خلک دي آیا جمعیت علماء اسلام ستاسو په معلوماتو مطابق دا سی یو پلان لري چې دا خلک به تر اوږدې مودې پاتې شي کدا تعداد کمیږي دا بخپله یو نفسیاتي لکه داوود خټک سی وي چې دې به نفسیاتي اثر هم په کمیدو سي دوی یعنی د دې ریپلیس کول د دې پر ځای د نورو خلکو راتګ دا سی یو پلان لري کنو دغه خلک بناستي بیا که یو په یو ځي او دا خو به اثر کم سي دا ستاسو معلومات څه دي
بالکل کاکړ صاحب تاسو خبره بالکل ټیک ده چې کچره دا خلک کمیږي نو د دې نفسیاتي اثر دا به هم کمیږي. نو موږ دا مقتل چې کم پات لاهور رایون کې کومه تبدیلی استماع وا هغه ته هم د مولانا فضل الرحمن د نوې جو پیغام په ذریعہ باندې هم او د خپل تقریر چې کوه هغه په ذریعہ هم هغه ته دعوت ورکړه او دا غي ډیر خلک ګڼ شمېر خلک دا غي نه راغله په دغه آزادۍ مارچ کې شریک شو. موږ پرون دا خبرونه هم راغلي چې د سند د کراچۍ نه یو بل قافله هغه هم را روانه ده خو تر دا دمه پورې د هغې حوالے سره څه اپډیټس نه دي راغلي. دا هم کیږي چې بعضې خلک لاړ شي او هغوی لاړ شي کله خپلو کلو ته چې کوم نږدې خلک دي هغوی لاړ شي بیا واپس راشي. خو د مولانا فضل الرحمن کوشش هغه دا وخت دا دی د تیرو دوه درې ورځو نه د هغه د تقریرونه دا اندازه لګي چې هغه خپل دغه کارکون چې کوم ناست دی د هغې حوصلې اوچتولو کوشش کوي او هغې ته ډاډ ورکوي او هغې ته دا هم وایي چې د دې ځای نه ځو نو څه نتیجه به ځان سره ورو چې کوم مقصد دپاره راغلي وو هغه به ځان سره ورو. بیګا دا په نظر راتله چې په اسلام آباد کې یخنی هم ده او باران هم وو نو په نظر راتله چې د مولانا فضل الرحمن رونه چې پاره کې مولانا طاهر الرحمن مولانا عبید الرحمن مولانا لطف الرحمن هغوی او بیا د مولانا فضل الرحمن زامن هغوی د شپې تر دا وخت پورې د دغه درنې په پینډال کې ګرځېدل په دغه باران کې د دې سره سره د سند جمعیت علما اسلام چې کوم جنرل سیکرټري دی راشد محمود سومرو هغه هم د شپې تر نا وخت پورې بلکې هغوی دغه تکید لوبې هم کولی او دغه مارچ کم شرکا دي د هغې د حوصلې اوچتولو کوشش کو. نو دا وخت مولانا فضل الرحمن ته یو چیلنج مخې ته دی او هغه چیلنج د ټولو نقد دا دی چې هغه د خپل کارکن هغه دلته کې برقرار وساتي دلته کې هغې ناست وي او د دې حوصله وي نو زما یقین دی چې بیا هغه د خپل مقصد ترسره کړي هغه پورې کامیابی دی شي.
مننه کاشف. وای ستاسو خبر پوره کړئ بیا بیا زدا وټک تلار.
جی جی ما هم دا خبره کوله چې کچری د خپل کارکون د هغه وی د څنګه داوود خټک سی وی چې د هغه تعداد هم کومګا وګړو د پزرګور کې خو خامخا ده او د اسلام آباد غونډه کې حساس خار کې او بیا په کشمیر هایوې باندې د هغه لاسته هغه یقینا چې دباو لري. موږ دا وګورو چې هغه د ځان سره خیمه او ټینټونه هم راوړل دي. موږ دا مو کتل چې کم کنټینر د هغه د لارې بندول د پاره کې خو دې شی اغلی پاره کې هغه ځان ته کولم کړی دی او پاره کې راځي چې تیار کړی دی. نو موږ دا هم وینو چې وخت په وخت باندې مختلفو ذریعو باندې د هغه د دغه جذبې او چتولو او برقرار ساتلو کوشش کیږي. نو اوس کته به دا شی چې رهبر کمیټي هغه سره چې د حکومت کم مذاکرات روان دي آیا دغه مذاکرات تر دا وخت پورې هډیټ لاس دی نو آیا پاره کې څه پیشرفت کیږي او کنه کیږي او دا وخت د رهبر کمیټې او د حکومتي کمیټې د مذاکرات په ځای باندې دخل کو سترګي چودري برادرانو ته ځکه چې چودري برادران چودري شجاعت حسین چې هغه ډیر زیات بیمار وو د خپل بیماری په صورت باوجود اگر اغله دی او په اسلام آباد کې ملاقاتونه شروع کړي دي 13 ورځې مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړي دي دا اوس د خپل کو سترګي دغه چودري برادران ته دي چې هغه میدان تر اغلی دی ندیبا وروړي او بهرحال مولانا فضل الرحمن دا خبره کلیر کړي ده
او دا د
مقاصد حاصلې او واپس پېږي.
سلام کاشف خان ډېر مننه. خټک سي لکه څنګه کاشف ول زبې لاغه سروت تړما چودري شجاعت او پرویز الهی در اغلی دی او دا یو روغ جوړ کوي او غا د حکومت اتحادیان هم دی. چودري شجاعت خو بهر ډېر مشهور دی پاکستان په خوانی وزیر اعظم دی کتاب هم چاپ شوی دی کتاب کې هم دا اکثره ویلې دي سیدا سیغه ټو روغ جوړ ته دی تللی دی او دا ټول د پاکستان استابلیشمنت په دغه باندې کړی دی. خدا ځل بهر لانه د معلومه زته چا ویلې دي خو بهر د حکومت اتحادیان دی. خو مولانا فضل الرحمن ماشام په ټوک ټوک کې خبره وکړه او هغه ویلې چې دغه ملاقاتو ته اشاره و چې په پنجابي سټایل کې ولې چې آنیا جانیا لګي رہیږي یعنی تک را تک به د خلکو وي مو به د دوی له محفلونو خوند اخو. د دې جملې ز خصاص مراد څه دی یعنی منه د مولانا په زمان مذاکرات نه کوي هڅه بس دوی مصروف ساتلې دي کڅنګ
ګوره کاکر صاحب دا خو تاسو خپويږي مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاستوالو کې که وګورنو دا ډیر زیرک سیاستوال حسابيږي او هغه زما په خپل نظر باندې هغه ډیر ښه پویږي چې په کم وخت باندې یعنی د هغه سیاستوال دی چې دی د خبرې په موقع او په محل باندې ډیر ښه پویږي چې کم د یوې خبرې موقع ده او کم د هغې محل دی چې کله یو خبره کوي. دویمه خبره دا ده چې د خپلو خلکو ګرمو د پاره هم دته بازي ټیم کې بازي خبرې داسې کول پکار وي چې هغه دی کوي که د هغې ضرورت نه وي چې هغه خلک حوصله وساتي سو پورې چې د ستاسو خبره د اڼیا جاڼیا لګي رنګي. دا زما په فکر باندې د مولانا فضل الرحمن زیاتره اشاره چې دا هغه پی ٹی آئی چې کوم حکومتي وفد دی او هغه سره ملاقاتونه کوي هغه هم هغه ته اشاره ده ځکه چې د کتا سو شجاعت حسین وګوري او بیا د پی ٹی آئی وفد د دې سره مقابله کوي یعنی د دې موازنه کوي نو پدې کې داسې یو کس نشته دی پدې وفد کې چې هغه تاسو وایي چې هغه سړی به راوچت شي او هغه به عمران خان یعنی وزیر اعظم ته مخامخ یو خبره وکړي چې دا خبره زمونږ ده او دا به داسې څوک نشته دی پدې وفد کې. دویم خبره ده چې پدې وفد کې داسې یو لوی لیډر هم نشته چې هغه د مذاکراتو یعنی کامیاب مذاکرات هغه یو سابقه لري خو کبل خو مونږ چودری شجاعت حسین ته وګورو یا پرویز الهی ته وګورو نو یو خدا خلق دي چې دی ډیر زیات د پاکستان په سیاست کې پاتې شوی
کول
د نواز شریف ته مسلم لیگ
ډیر نسته ځخه
د پیپلز پارټي خلاف یو زید یعنی د بنظیر بټو په وخت کې د دې پیپلز پارټي خلاف نواز شریف سره دی پورا یو د دې یو بل خلاف به کوم خبري وي یا مذاکرات به پاغي
اکثر به
کول او بل شجاعت حسین یو منل سیاستوال دی چې د اکثر هغه د یو خبر ډیر مشهور دی وایي مټی پاو کنه نو خاورې پی وای واچو نو دې پاغي کوم ډیر زیات مشهور دي چې دې یو دا تجربه پدې کې لري چې دې څنګه یو خبره په مخ کې بوزي بیا دغه یو په سیاست کې خو همیشه د منځ لار راوځي یعنی یو سړی یو خبره وغوړي بل سړی بل خبره وغوړي یو سړی پنځه شیانو وغوړي لس شیانو وغوړي بل سړی وته وایي چې پنځه در کوم اخر کې په و باندې یو خبره رضا شي نو شجاعت حسین هغه سړی دی چې پدې کې یو منځ لار چې دا هغه راوستي شي که څه هم د باره کې یو اوس د تازه خبردار ازی چې د لال مسجد په غی کېم شجاعت حسین مذاکرات کړی خو هغه بیا خلک وی چې دا
اکثره داسې وی چې چودری شجاعت په څومره څومره مذاکرات په خاص موکو کړی دي دا بیا ډیر خطرناک نتیجې راوته دي. بوکټي والا په کیس کېم د مذاکرات کړیو
بالکل
بیا ناکام وسول کې تاسو د لال مسجد غول بارل دي ته بیا ګورو. خو کاشف خان تاسو په خیال باندې مولانا فضل الرحمن کله یو ورځ داسې تقریر وکړي چې هغه ډیر سخت وي بل راز بیا لکه اوس هغه د کم ډی چوک والا وای فیصله کولو ډیر خاص روز و پاکی بیا ډیر نرم سو او چا خبره چې دای دا سو ویلی سوی یعنی د دار څو د خلکو د خیال سو چې بس د مارچ ناکام دی او پروژه پرون بیا سخت خبری دغه سختی او نرمی سختی او نرمی دا وجه څه ده چې آیا داخلي تور دی کله مضبوط سینوس سخت خبر وکی چې بیا کمزوري چې بیا د دې شاته څه دی ستاسو په خیال باندې دا ستراتیجی ده؟
بالکل بالکل کاکر صاحب دا ډیره مهمه خبره ده او دې کې خو یو خبره خو ماته دا په نظر راځي چې مولانا فضل الرحمن په دا وخت کې چې په اسلام آباد کې ناست دی او دا هغه په زرګونو کارکنان دا هغه سره دي نو هغه یو فیصله یوازې کول نه غواړي که چې خدای مکړه هغې نتایج خراب راشي د هغې ذمهواري یوازې په مولانا فضل الرحمن باندې راشي. د دې وجې نه که د اپوزیشن نور ګوندونه که هغه پاکستان پیپلز پارټي ده یا مسلم لیگ ګوند دی او یا پر رهبر کمیټه کې چې د کومو جماعتونو نمائندګي ده دا هغې په اتفاق سره اوس هغه وان سټپ اخیستل غواړي او بیا په خصوصي توګه ډي چوک طرف ته تلل یا سخت اقدام وچتول هغه یوازې نه کول غواړي ځکه چې که دغه نقصان وشي نو دغه نقصان د موار به یوازې بیا مولانا فضل الرحمن ګڼلی شي. یو خو په دې حواله سره هغه احتیاط کوي او هغه کوشش کوي. دویم طرف ته همیشه که موږ په ماضي باندې نظر واچو نو چېرته هم داسې صورتحال مخې ته نه ده راغلی چې مولانا فضل الرحمن خپل کارکن هغه په امتحان کې چولي او یو چیلنج سره مخ کې ما په خیال باندې که د ایم آر ډي د حالاتو نه وروسته موږ وګورو نو په اول ځل باندې مولانا فضل الرحمن په داسې پوزیشن باندې موږ ته ښکاري چې هغه سخت هم دی او غیر لچکدار هم دی. په خصوصي توګه د پاکستان تحریک انصاف په حواله سره که موږ وګورو نو د نورو سیاسي جماعتونو یا د نورو حکومتونو سره د هغه رویه او د هغه اختلاف هغه لچکدار پر تحریک انصاف سره او اپوزیشن کې تحریک انصاف وو او که اوس په حکومت کې دی په دې حوالے سره د مولانا فضل الرحمن رویه انتهایی غیر لچکدار ده او هغه هیڅ قسم په دې کې رعایت یا نرمی کول
خو تاسو په خیال باندې کلند جواب راکئ. کاشف خان ډیر مهمه خبره تاسو وکړه چې پی ټی آی پاواله یا د تریکنسا پاواله د غیر لچکدار دی یو خدای بهرال د الزامونه لګی چې دا د يهوديانو ایجنټان دي خو عمران خان د دې انکار کوي د خبرال په سیاست کې دا تورونه وی راوي خو د دې داخلي تور تاسو کله خبرو سر کړی ځکه تاسو مولانا فزرمان دې سر ملاقاتونه انټرویو ډیر زیات کوي د دې غیر لچکداري وجه څه ده یعنی وجه څه ده د دوی باندې ذاتی چاغه کم حمله کوي لکه کله چې بهر الباده خبر د سمجه بیا تکرار کو کله مولانا ډیزل ورته یی کله بل خبر ورته کی بل خبر کی دغه حمله ذاتی تور باندې کی دا وجه ده کنه بل وجه هم ده
ګورجی دا دواړه وجه خو بده کې مونږ دا نشو نظر انداز کولی یو وجه دغه چې کله هم د مولانا سره د مونږ ملاقات شوی دی او مونږ دا سوال دا غوړان دی خې دی ناغه هم دغه خبره کوي چې راته د بهرنو خلکو یا د نورو ملکونو یا د نورو قوتونو الیکار یو خدغه الزام مولانا صاحب لدی او یو تکلک باندې وی هغه په دې باندې دلایل هم وي یو خدا صورت حال ده زه مخبره دا هم نظر انداز کوم چې دا تاسو ته مخبره وکړه چې د تحریک انصاف په طرف نه داغه والے سره چې کوم ریمارکس راځي کوم الزامات لګول کیږي کوم الفاظ استعمالیږي داغه د ذات په حواله دا پکې هم ده او دې سره سره یو بل خبره هم کاکر صاحب زدا غړم چې تیر پینځه کالا د 2013 په الیکشن کې چې په خیبر پختونخوا کې کم حکومت د پاکستان تحریک انصاف جوړ شو نو مولانا فضل الرحمن دا غنی چې دا بالکل دا حکومت دا غد لاسه اغستی شو دی او په خیبر پختونخوا کې هغه دا غنی چې تحریک انصاف په مقابله کې هغه یو قوت ته او دا وخت هم تحریک انصاف هغه خپل مد مقابل غنی چې هم دا خلک یا دا جماعت هغه په خیبر پختونخوا کې دا په مقابله کې مضبوط کړی شو دا په مقابله کې راوستي شو او کته سو ګوره نو نه صرف وشتي اضلاع بلکې جنوبي اضلاع کې هم تاسو ګوره الف تحریک انصاف تا خټیک تا چټو ملو شو انتر دی چې په ډیر اسماعیل خان کې او پټانګ کې هم تحریک انصاف یو قوت مخه تر راغی نه هغه پر اعتراض او تحریک انصاف د خپل پارٹی او د جمهوریت علما اسلام باندې مقابل کړی چی
مننه کاشف خان تاسو درې مختلف دغه بیان کوو ترې واده پوری کې دای زایم نسی ډیر مننه داوود خټک صاحب خپل دا وخت مولانا فضل الرحمن د پاکستان د حکومت زد یا بیا د استابلیشمنت زد خلکو یو ډیر غټ هیرو دی او بل خواته بیا چې ورته ګوري د قوت او طاقت کله څوک سر ملګری وي کله نه یو سر ملګری یعنی تر ډیر غټ امتحان دی تیرې شي یا بدای وینر وی یعنی غټون کی به وی یا به یعنی به هیرو کژ یا به زیرو کژ او دا مارچ په د لټمس پیپر یا د دغه وستاس په خل دا یو غټ امتحان سر د مخامخ دی سیاسي
کګر سی دغه زما خیال چې زمونږ د ټول بحث کزه خپل هغه شخصي نظر ورکم ډیر خلک ورسره اکتفاق کوي خو زما خیال چې دغه د اصل هغه بنیاد چې هغه دغه دا اوسنی کم چې یو هڅ روانه ده یو کوشش روان دی یا د سیاسي ګوندونو دا د تزه په دې نظر باندې ګورم چې دا یو داسې کوشش دی چې دا د پاکستان د استابلیشمنت او د پاکستان هغه قوتونه چې هغه د آئین او د پارلیمان په بالادستی باندې یقین لري دا د دې ترمنځ یو 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 کوشش دی زبوت جنگ نه ویم ځکه جنگ ډیر بد لفظ ته شاغزه استعمالوم یو فیصله کون کسه هم زډیر زیات پدې کې خوشبینه نه مې چې سیاستوال به پدې کې سډیر لوی بریا تر لاسه کیږي ځکه چې دی په خپل باندې پدې باندې متفق نه دي ک پیپلز پارټي وګوره هغه هم په د آئین او د قانون او د پارلیمان د بالادستی خبرې کوي ک مسلم لیگ وګوري هغه هم د آئین او د قانون او د پارلیمان د بالادستی خبرې کوي د مسلم لیگ خو نن خو بیانیه هم دغه جوړه شوې ده چې ووټ کو عزت دو یعنی ووټ ته تاسو عزت ورکې کوم مطلب دا دی چې کوم خلک چې ووټ واچي بیا د غي غرای احترام مو کې غسوق چې دی سلیکټ کوي چې هغه خلک راشي نو دا دا دا, دا, دا یو لو سټرګل دی اوس د دې کسوک د دې ریزلټ سبا غواړي نو زما خیال نشي دا به سبا راشي خو د دې چې کوم ریزلټ راځي دا غي بدنن نه تر او شل کار پوری روستو د دې اثرات چې دی هغه بره ظاهري دي دا یو حسده
ما خل هتا سو چې څنګه راغونډ کوم دغه سي زیاتره کارپونم دا فکر کوي چې دا یو ډیر فیصله کونه مرحله ده د پاکستان د سیاست او دغه مارچ چې دی هغه بر ډیر شان واضح کوي او ډیر شان یعنی کم او بیش په کې راځي بهرل داود خټک صاحب ستاسو او کاشف الدین صاحب ستاسو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه واخسته شو وخت او شروز درته غواړم کاشف خان ډیر مننه ډیر مننه هم له دې سره د مشال تورانه لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ درته په مخه شوی
خني خور داس غم ندارو لری نتم کل جهان دسترگی استرگی نشت استرگی داستنم غنی غنی